ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನ ಉರ್ದುನ್ ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಇತ್ವಾರ ರೋಜ್ ಕಾಲ್ 2015 ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ 15 ನೇಟಾ ದ ವಕ್ಷ ವೇ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಿ ಸಹರ್ ಪಿಂಜ್ನೆ ಮೇ ಔದಲ್ತಾ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಖಾಲಿ ಉರಜ್ ದ ಫರ್ವರಿ 14 ನೇಟಾ ಔ ದ ಶಪೆ ಅತ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪ ದೇ ಸಹರಾನೆ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕೆ ದರ್ತಾ ಜ ಶುಯೇಬ್ ಜಾದಾ ಹರ್ ಕಲೆ ಮೌಡುಂಬೆ ಸ್ತಾಸು ಪಾಮ್ ರಾ ಗರ್ಜೋಮ್ ದ ಉಸ್ ವಕ್ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕೋತಾ په استرالیا او نیوزیلند کې روان نړیوال کرکټ کپ کې به پاکستان د خپل روایتي حریف هندستان سره نن مقابله کوي. اخوا په هاملټن کې زیمبابوي د افریقا پر ضد د ټاس ګټلو وروسته د فیلډینګ فیصله کړې ده. په یوکرین کې د یوکرین او روس پلوه یاغیانو ترمنځ په مینسک کې شوې لوزنامه په باقاعده توګه عملي شوې او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو خپلو عسکرو ته د جګړې ودرولو امر کړی دی. په ډنمارک کې په یو هوټل کې د ډزو په نتیجه کې یو تنمړ او درې پولیس والا جوبل شوي دي. چارواکي وایي کیفې کې د پیغمبر اسلام کارټون جوړولو والا او د وینا د ازادۍ په موضوع دستوره روانه وه. د ډنمارک وزیر اعظم ویلي د برید وروسته یې ټول ملک سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
Denmark has been hit by a very serious act of violence tonight. We feel certain now that it is a politically motivated attack and thereby it is a terrorist attack.
قدر من اردن کو دا اوسر تکي اوس پام شي د دي او نور مهم خبرونو تفصيل تا پاکستان او هندستان با یو څو سات ورستو د آی سی سی کرکټ ورلد کپ 2015 کې په ایډیلیډ اول کې د یو بل سره مقابله ته مخېږي. په پاکستان او هندستان کې د کرکټ مینوال دغه لوبې ته په تمه دي او په دغه موقع د ملک په ټولو لوی خارونو کې د میچ کتلو لپاره لوی سکرینونه لګول شوي. دغه حال بیا د هندستان په لوی خارونو کې هم دی. د دې وړاندې د دغه دواړو ټیمونو ترمنځ 15 ځله په ورلد کپ عالمی مقابلو کې 15 ځله یو بل ته مخامخ شوي چې پاکستان پکې د ماتې سره مخ شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو ورځني میچونو کې هندستان 50 مقابلې ګټلي ولې پاکستان بیا 2 میچونو کې ګټه په خپل نوم کړې ده. پاکستان او هند په کال 2011 ورلد کپ سیمی فائنل کې هم یو بل ته مخامخ شوي او دغه مقابله په ټوله دنیا کې 1.5 میلیون نه زیاتو خلکو کتلې وه، کم چې په دغه کال کې د کمی لوبې د کتونکو تر ټولو لویا شمیره وه. د امریکې د واشنگتن پوسټ اخبار تر مخه نن د پاکستان او هندستان ترمنځ کېدونکې مقابله به اندازن 1 بلین خلک ګوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاکستان او هند کرکټ د میچ په محل په ټول ملک کې د لوډ شیډنګ نه کولو امر کړی او د بجلی د قائم ساتلو وینا یې کړې ده. د کرکټ ورلد کپ 2015 کې به پنلسم کې نن بیا د جنوبی افریقا او زیمبابوي ترمنځ هم میچ کېدونکي دي. زیمبابوي په دغه میچ کې ټاس ګټلې او جنوبی افریقا ته د بیټنګ دعوت ورکړې ده. په یوکرین کې پیګا د شپې 2:00 راسي شویل او ځنامه په داسې محل عملی شوی چې تر دې دمه دانه د معلومه چې په شرقي برخه کې جګړه ودرېدلې ده او کنه. د اروپایي هیوادونو لخوا شوی دغه لوزنامه کې دا ویل شوی چې د یوکرین پوز او روس پلوه یاغیان به په یو بل ډزې بندوي او د دغې وروستو به بیا دواړه ډلې د جنګي سیمینا درنه وسله هم لري کوي. تیره شپه په یو نیغ په نیغه خپرونه کې د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د یوکرین فوج ته امر کړی چې ډزې ودروي. خو دغه اعلان وړاندې ښاغلي پوروشینکو په یو بیان کې اندېښنې ښودلې وې چې په دیبالسیف کې د پوز د حکومتي ودانۍ خوا کې جګړه روانه ده. هم د خالی په ورځ وختي امریکایي صدر هم د یوکرین صدر سره خبرې کړي او په دواړو ډلو د تشدد ودرولو غږ کړی دی. په ډنمارک په سر ښار کوپنهاګن کې د خالی په ورځ په یو دستوره باندې شوې خونړۍ حملې وروسته د ډنمارک وزیر اعظم هلی تورنینګ دغه برید یو ترهګر برید بللی. د وزیر اعظم لخوا جاري شوي یو بیان کې ویلي شوي دي دغه برید کولو او دغه برید کې ککړو خلکو لټون بکوي او دغه تبا سخته سزا ورکوي. دغه برید د خالی په ورځ د وینا د ازادۍ په اړه یو سیمینار باندې شوی دی چې پکې یو تنمړ او درې پولیس والا جوبل شوی دی. او د نایجیریا ګومبې ایالت حکومت د خالی په ورځ د بوکو حرام تندرو ډلې د برید وروسته په دغه ایالت کې د 40 ساعتو کرفیو او غرزبندیز اعلان کړی دی. د گورنر ویاند کسوهم د گورنر ویاند ویلی کسوم جګړه په ګومبی خار کې روانه ده، خو کرفیو به په ټول ایالت کې عملی وي. هغه زیاته کړې ده چې ټول خلک دې په خپلو کورونو کې اوسیږي او څوک دې هم د حکومت لخوا د بل اعلان پورې د کورونو نه نه راوځي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے دا ډیوا ریډیو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. ګران اوریدونکو، تازه او مهم خبرونه مو واوریدو. یو شمیر رپورټونه د دې خبرونه برخه دي. قدر من اوریدونکو، اولی خبر زمونږ د نن د خبرونه چې په استرالیا او نیوزیلند کې روان د کرکټ نړیوال کپ کال 2015 نړیوال کپ کې به نن دوه میچونه کیږي. اولنی میچ د زیمبابوې او جنوبی افریقا ترمنځ دی. په دغه میچ کې زیمبابوې ټاس ګټلی او جنوبی افریقا ته یې د بیټنګ بلنه ورکړې ده. خو دویم میچ مهم میچ چې د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار وایي چې نن به اندازن دغه میچ 1 بلین خلک ګوري. دغه میچ به د پاکستان او روایتي حریف هندوستان ترمنځ لوبیږي. دواړو ټیمونو تیاریانې هم کړې دي او د دواړو هیوادونو خلک دغه میچ ته په تمه هم دي. د ډیوا ریډیو همکار اشفاق مومن زموږ سره د ټلیفون په لیکه راغلی په دغه میچ او د جنوبي افریقا او زیمبابوې په میچونو لږ حال تغی نه خلو. اشفاق، تاسو ته په خیر رالی وایو. په خیر رالی. ډیره مننه اشفاق. یقینا تاسو به هم تیاری نیولی وي دغه میچ د کتو د هغه 1 بلین خلکو په رنګ څوک چې بنن دغه میچ ګوري. اول پوښتنه کوم د زیمبابوې او د جنوبی افریقا ترمنځ چې کوم لوبه ګومان کوم شروع شوه ده، ځکه چې ټاس کېتل شوه ده او جنوبی افریقا ته د بیټنګ بلنه ورکړل شوې ده. دوه ټیمونو کې د خوخکارا خبره ده، جنوبی افریقا ډیره مضبوطه ده. زیمبابوې او د جنوبی افریقا ترمنځ میچ په حق لکه زمونږ اوردونکو لکه خبر کې اشفاق.
بالکل شهزاده، دغه مقابله د نیوزیلند په همیلټن ښار کې روانه ده او دا سیدا چې د سویلی افریقا دا وخت په نړیوال رینکینګ کې اول نمبر پوزیشن دی. دی لکه په نړیوال رینکینګ کې چې د نړۍ کوم لس تر چې مونږ دی په دې کې په اول نمبر دی او زیمبابوې ټیم په لسم نمبر دی. یعنی دی ترمنز مقابله موږ دا وایو چې دا به یو طرفه وي. دا په دې شکل کې هم چې د سویلی افریقا درې بیټسمینان ابي ډی ویلیرز اول نمبر دی په نړیوال رینکینګ کې، هاشم عامله په دویم نمبر دی او کوانټم ڈی کاک چې کوم د ری اوپنر دی هغه په لسم نمبر باندې دی. د زیمبابوې یو لوبغاړی هم په نړیوال رینکینګ کې نشته. بل په بالرانو کې د سویلی افریقا ډیلسټین او مورنی مارکل چې کوم دی دا هم په لس چې کوم د نړۍ بهترین بلران دي. نو په هغه کې په دغه دوه لوبغاړي په دغه رینکینګ کې دي. نو دا سیده چې د دې ټیمونو ترمنځ مقابله به هغه بیخي او طرفه وي او په دې کې بزر دوي مچ د سویلی افریقا د میش د ګټلو چانسز هغه ډیر زیات روښانه دي.
رازو لوی میچ تا کوم ته چې د دې ورلد کپ په غټو میچونو کې یو ویلې کیږي. او یو ځل بیا ذکر کوم د واشنگتن پوسټ د دغه خبر چې وایي نږدې 1 بلین خلک به دغه میچ نن ګوري. ځینې خلک په استرالیا کې ګوري، ځینې به بیا په ګرد نړۍ کې په ټلویزیون باندې ګوري. د پاکستان او هندوستان میډیا خو ته سم جنگ جوړ کړی دی. وختي موږ دفتر کې بحث کاوه چا غوغانې ودرولي، چا بيزي ودرولي او د پاکستان او د هند جنډو رنگونه ول ور کړی دي او دغه مقابله روان کړی دي. لکه دغه جذباتیت دی وباسو او د دوانو ټیمونو په حق له پښتنه وکم. د پاکستان ټیم په کمزې ولاړ دی، کمې کمزورې دي، کم خېخه خبرې دي وسره. او د هندستان ټیم کې کمې کمزورې دي او کمې مضبوطې دي کله زموږ اوردونکو ته وای.
شهزاده، دا څه ده چې د دغه کې کوګورو د دوانو ټیمونو پرفارمنس نن د هینټ په درجه باندې کې په نړیوال درجه باندې کې د پاکستان ندی وخت ډیر ښه دی. بل دغه کې لوبغاړي دی وخت روحت شرما دی او سره ریحانه دی، ویرات کوهلی دی او سره داون دی او بیا ور پسې ویرات کوهلی دی، دونی دی. دغه شان ده کې دغه لوبغاړي دغه په ټیم کې 15 بیټسمنان دا شي چې هغه ډیر بهترین لوبغاړي دي. د دې 15 بیټسمنانو ایورج چې کوم دی اوسط هغه د تلویزیون زیات دی، 40+ دی. د پاکستان ټیم اړخ ته کرا شو نو دی وخت د پاکستان په ټیم کې یو لوبغاړی صرف او صرف مصباح الحق چې دا هغه 45 اوسط دی. خو د پاکستان ټیم کې کومنګ وګورو نو احمد شهزاد دی او ورسره چې کوم دی یونس خان. نن دا چې ویل کیږي چې هغه به اوپننګ کوي او د دې سره بیا ورستو څه مقصود داسې دی چې لکه مطلب د هغه مې یو څه کم کېدې شي. خو منګه د ګونو ټیمونو اورال دغه ته وګورو نه پنړیوال کپ مقابلو کې تر دې وخت پورې پاکستان په یو میچ کې هم هند ته ماته نه دا ورکړي. خو د هند ټیم زیاتره انحصار په بیټینګ او د پاکستان ټیم زیاتره انحصار په بولینګ باندې. د هند ټیم بیټینګ په دې وخت کې هم مضبوط دی. خو دا خبره ټولو ته معلومه ده چې په فاسټ پیچز یا په تیز پیچونو باندې د آسټرالیا او نیوزیلند هند دغلته کې ناکامه دی. په نیوزیلند کې د نیوزیلند سفر کړی وو او دغلته کې دی په 0-0 سره یو سیریز په نیوزیلند باندې بایللې ده. بل خو د پاکستان اړخ پہ کرا شو نو د پاکستان قهر څنګه ده خو د هند په شان د هغې د نیوزیلند او د آسټرالیا په ګراوندونو باندې په میدانونو باندې ریکارډ نه دی. دی بیا دغلته کې نړیوال کپ کال 1992 ګټلې ده. په دغه کې ډېرې ښې مقابلې ګټلې دي. په هغې نسبت باندې بیا د هند ندی دغه په دغه میدان باندې ښه دي. خو د پاکستان اړخ ته په بل کمزوري باندې د دې فکر وکړو د پاکستان همیش د پاره میچونه په بالینګ ګټلې دي د هند خلاف. د پاکستان بالینګ هغه پوزیشن نه دی پاتې چې کله مخکې په وسیم اکرم وو وقار یونس او شعیب اختر او بیا عمر ګلو. په دې وخت کې دي دغه درې لوبغاړي چې کم دینو په ډېر بدقسمتۍ نه په داسې وخت کې وتل چې د نړیوال کپ نږدې کېدو په ورځو کې دي لاړل. پای کې یو عمر ګل دی یو چې کم دی سید اجمل دی بل پتی محمد حفیظ چې په نړیوال رینکینګ کې په خطر کې بندي باندې وو. جنید خان هم چې کم دی هغه د مقابلو نه لږ ورځې مخکې هغه فټه شو هغه لاړو وته. د پاکستان بدقسمتي ده چې لکه د هغې بالران هغه وتلي دي. خو بیا هم که د هند سره موږ مقابله وکړو نو هغې کې چې کوم بالران دي یا دیو دی او یا محمد شامی دی نو د هغې په مقابله د پاکستان بالنګ کې بیا محمد عرفان دی بیا محمد ریاض دی او سره یاسر شاه چې کوم دی د دې بیا لکه مطلب د هند په مقابله باندې د دې د بالنګ هغه چې کوم دی نو هغه لږ غوندې ښه دی ډېر نه دی ښه لږ ښه دی. مقابله داسې ښکارېږي چې دا به لکه 50-50
صحیح. شفاق ډیر ډیر مننه. نور تفصیل لپاره به د خبرونې په وروستۍ اخیری برخه کې به تاسو له رازو ډیر مهرباني ستاسو
فارمشي.
پاکستان او ہندوستان درمیان زیادہ کرکٹ مقابلے کی گی دغه مقابلہ کا سہم د لوبغاړو ترمن زوی د دوڼو هوادونو خلق دغه مقابلہ ډیر په شوق ګوري. خو دغه مقابلو ترڅنګ د پاکستان او ہندوستان سیاستمداران یا حکومتونه هم کوشش کوي چې کرکٹ ډیپلوماسي وکړي او مشران په تیر وختونو کې د بل سره ملاقاتونه هم شوي دي. د روان میچ مخکې هم تیر ورځ د ہندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او د کرکټ د میچ سره سره په نورو مسلو سره هم خبرې کړې. په دې اړه د وایس اف امریکا د ایاز ګل رپورټ زموږ همکار کریم افضل پخا ګورو.
د هند او پاکستان ترمنځ د وړاخیزه تعلقات تیر کال اگست میاشت وروسته په هغه وخت زیات د تاوتریخوالي ښکار شول کله چې په هند کې د پاکستانی سفارت یو اعلی چارواکي د کشمیر جدای غوښتونکو یو سو مشرانو سره په نوې دلی کې ملاقات وکړو چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاین اف کنټرول باندې یو ځل بیا خونړی ډزبندی شروع شوه چې لوجه دواړه خوا یو شمیر عام ولس او پوځیان وجل شول. د دواړو هیوادونو سره دی پوځیانو د کال 2003 د ډزبندۍ لوزنامې د خلاف ورزۍ کار پیل کړو. خو که هر څنګه حالات او واقعیات هم وي د هند د وزیر اعظم نریندرا مودی تیرې جمعې پر ورځ خپل پاکستانی همسیال نواز شریف ته ټلیفون کول داسې امیدونه رابرسېره کړي چې په راتلونکو ورځو کې به تعلقات خوالي اړخ ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو چارواکو د دې خبرې پخلی کړي چې هندي وزیر اعظم دا څرګند کړي چې ډېر زر به خپل خارجه سکرتر پاکستان سرخار اسلام آباد او د سیمې نورو هیوادونو ته لیږي چې په سویلي آسیا کې د باور کچه لوړه کړي شي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د هندي وزیر اعظم ټلیفوني تماس په اړه د میډیا سره معلومات شریک کړل. د ویل
اب انہوں نے دوباره اس کے اس کو اس کو شروع کرنے کا انہوں نے کل مجھے فون کر کے بتایا ہے.
دی وای چې هغه یو ځل بیا په ټلیفون د روغې جوړې پروسا په مخ وړاندې د بوتلو خبره کړې. نو زه غنم چې دا ډېره خبره ده. خارجه وزیران به راځي او موږ ورته وویل چې موږ به هم ورته هرکلی وایو. دغه ټلیفوني خبرې اترې په داسې وخت شوي چې هم نن به په آسټرالیا کې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې د یو بل پر ضد د نړیوال کپ لپاره لوبېږي. ځینې سیړونکي دا ګمان لري چې د روغې جوړې دغه نوې هڅه د هغې وروستو مخې ته راغله چې صدر اوباما د هند سفر کړی او بیا د پاکستانی وزیر اعظم هم د صدر اوباما سره خبرې اترې شوې. د پاکستانی سینټ د دفاعي معاملو لپاره جوړې د کمیټې مشر مشاهد حسین وای چې د هندي وزیر اعظم بیا د سره تعلقاتو بحالۍ لپاره دا هڅه د ډیرو وجوهاتو په بنیاد کې دی شي. دے وائی
ہز ڈومیسٹک پوزیشن از نو لانگر انسیلیبل اٹس بیکم سم واٹ شیکی افٹر ٹو الیکشنز
دے وائی چې د هندي وزیر اعظم په خپل هیواد کې دننه پوزیشن اوس هغه شان نه دی پاتې چې څوک یې نشي ماتوي او په نږدې شوه دوو الیکشن د نتیجو رستو خلک زیات خوځیدل هم دی کم چې د غنل چې دی به وګټي دویمه خبره دا چې دا واضح خبره ده چې د امریکای صدر اوباما هم نریندرا مودی ته لږ زور ورکړي چې پاکستان سره تعلقات ښه کړي ولې چې صدر اوباما غواړي پاکستان لوجې په افغانستان کې امن او استقامت راشي په نوې دلی کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د هندو سره کار کوونکی یو مدیر امیت باروا وایي چې د اوږدې مودې لپاره په تعلقاتو کې ځنډ د دواړو هیوادونو لپاره د فکر وړ خبره پاتې شوې ہند او پاکستان ترمیان زنڈے دلی خبری اتری یو اگدی مودی لپارا نشی پاتے کی دے نو زکا هم چکل رابطہ بحال شی یا دا خبرو اترو امکان پیدا شی نو اندازی هم دغا لگول شی چی دا خبرو اترو رستو سو وجوات کی دے شی نو ظاہر ادا یا خوب دوی دا میڈیا دلار دغا کار کول شی یا بیا پا بلی کمی طریقے نو کرکٹ بیا یو سرگند طریقہ دا چی دغا خبری اتری بیا پیل شی امریکی همیش لپاره د هند او پاکستان ترمنزا د خبرو اترو ملاتړ کړي او سویلی آسیا او خطي امن او استقامت لپاره د دوړو هوادونو تعلقات ډیر ضروری ګڼلي هند او پاکستان ترمنزا د کشمیر مسله د تاو تاریخوالي د ټولو لویه کشاله ده
اذرمن اردن کو دعوی صف امریکا ڈی وی ریڈیو دے تاسو د ہندوستان او پاکستان په اړیکو باندې تفصیلی رپورٹ کو اورید ګران اردن کو دا میش او د پاکستان او د هندستان د اړیکو د خکېدو د خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د پاکستان پخوانی صدر او ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف په نږدې ورځو کې یوې مرکه کې ویلي دي چې هندستان او پاکستان دواړه په افغانستان کې پراکسی وار یا د یو بل پر ضد جګړه ختم کړي او د افغانستان نه د لاسوباسي هم په دغه انټرویو مرکه باندې بیا نن د برتانیې وتلي اخبار ګارډین کې یو مضمون راغلی دی تاسو ته دغه مضمون خلاصه وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل
پاکستان او هندوستان په افغانستان کې د خپل مطلبونو او د غرضونو حاصلولو لپاره د غلط جنگ توت ساتلې ده دا الفاظ د هغې مرکې د سرخط تي کوم چې د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرل پرویز مشرف د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین سره کړې ده د جنرل پرویز مشرف مرکه په ګارډین اخبار کې چاپ شوې ده او په دې کې د دا هم ویلي دي چې اوس وخت دی چې افغانستان کې د خپل مطلبونو او د غرضونو جنگ ختم کړي شي جنرل مشرف خپل مرکه کې دا هم منلې ده چې کله دې په اقتدار کې وو نو پاکستان د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس د خاغری حامد کرزی د حکومت نسخه کورولو تکل کړي وو ځکه چې کرزی د پاکستان په وهلو کې د هندستان ملګرتیا کولا جنرل مشرف خپل مرکه کې دا هم منلی دي چې پاکستان د کال 2001 نه پس طالبانو له پناه ورکړې وه او د هغوی مرسته کړی وه خو اوس افغانستان کې د جنگیالو د مرستې ملګرتیا نه لاس اخیستل پکار دي ځکه چې اوس د مکمل مرستې ملګرتیا فضا جوړه ده او باید چې د افغان صدر خاغری اشرف غنی ملا مضبوط کړی شي ځکه چې اشرف غنی په سیمه کې د امن دراوستو د پاره یو اخیری امید پاتې دی جنرل مشرف زیاته کا چې اوس د صدر کرزی د دور غونډه حالات نه دي د کرزی په دور کې پاکستان ته د نقصان رسولو کوششونه کیدل خو نوی افغان صدر اشرف غنی د صدارت په منصب کې ناستو سره افغانستان کې د توله حالات قائمولو کوششونه شروع کړی دي په دې سبب پاکستان له هم د صدر اشرف غنی په مکمل توګه او د زړه د خلاصه مرسته ملګرتیا پکار ده جنرل مشرف ګارډین اخبار سره کړي خپل مرکه کې په دې هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده چې افغانستان هندوستان نه د وسلو اخیستو خپل سودا ختمه کړې ده او صدر اشرف غنی خپل فوزونه د افغانستان په مرختیزه سیمه کې پراتو د پاکستان دشمنو ګوندونو پسې لیږلي دي جنرل مشرف د شپږو افغان فوجي کیډټانو د فوجي تربیت د پاره د پاکستان فوجي اکیډمۍ ته د لیږلو د صدر اشرف غنی په فیصله هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده دین وړاندینی صدر حامد کرزی افغان فوجي افسران د تربیت د پاره هندستان ته لیږلي وو او په دې جنرل مشرف او جنرل کیانی دواړه ډیر خفه وو جنرل مشرف خپل مرکه کې نور ویلي دي چې پاکستان تش په نوم د غربي ملکونو اتحادی دی او په افغانستان کې د نیټو د فوجونو سره سره د طالبانو خپې هم ټینګې ساتلې دي ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو په ذریعه افغانستان کې د خپل ازلي دشمن د هندستان اثر رسوخ خورېدو ته نه پرېږدي جنرل مشرف وایي چې افغانستان کې د پاکستان او هندستان کردار د افغانستان په خیر کې نه دی دا دواړه ملکونه دي لازمن خپلو عملونو نه اوس لاس پسر شي. جنرل مشرف گارڈین سره خپل مرکه کې په هندستان سخت ټکونه کړی دی. دیوای دنیا هندستان یو لوی جمهوری ملک او د بشري حقوقو او د جمهوری ثقافت علمبردار ملک غني، خو د هندستان په باب لدا سوچ بیخي غلط دی. دیوای په هندستان کې د بشري حقوقو اس خاطر نکيږي ځکه چې د هغوی مذهب د بشري حقوقو مخالف دی. د هندستان په کلیوالو علاقو کې اوس هم که د یو نیچ ذات د یو هندو سورې هم د اوچت ذات په هندو پریوزي، نو په دې د هغه نیچ ذات هندو وجلې کیږي. جنرل مشرف د هندستان د مخبرۍ په اداره پرا باندې هم تور پورې کړی دی چې د پاکستان د ټوټې ټوټې کولو سازشونه کوي. د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرل مشرف گارڈین اخبار سره خپل مرکه په دې الفاظو ختمه کړې ده چې لندن او دوبۍ د ده خوښ ښارونه دي او په دې دواړو ښارونو کې د ده خپل کورونه شته. دی په لندن او دوبۍ کې بغیر د سینتری یا د محافظه یوازې اوټولونو ته د تلو ارمانی دی. د ده پاکستان د فوج هم ډیره شکریا ادا کړې ده چې د ده حفاظت کوي او د ده ډیر امداد کوي. دی وایي، زه په دې فخر کوم چې د پاکستان د فوج مشر پاتې شوی یم.
گان اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی ویڈیو دے قدر میں اردن کو بیلاروس سر خار منس کے شوی دا یوکرین او روس پلا و یاغین ترمنزا چکم لوزنامہ و حغا بیگا دا شپی ناملی شوی دا خود دا لوزنامہ پا دا سے حال عملی شوی چې درد دما دانه د معلوم چې په شرقي برخه کې جګړه او درې دلې دا او کنه. په دې اړه د وایس آف امریکہ تفصیلی رپورٹ زموږ همکارا ماوشتری وړاندې کوي.
په یوکرین کې خالد شپې دوه صبح جونه ډزبندي شروع شوی دا، خو دا لا نه د واضح چې د هیواد په شرقي برخه کې روانه جګړه او درېدلې او کنه. د ډزبندۍ معاهدې تر مخه د یوکرين حکومتي عسکرو او روسي ملاتړ لرونکو یاغیانو ته به جنگ ودرول وي. د خالی نیم شپې په خپل ریډیو وینا کې د یوکرين صدر پیټرو پوروشینکو حکومتي عسکرو ته حکم ورکړی چې جګړه دې ودروي. د وینا نه لږ وخت مخکې جاری کړې شوې بیانیه کې ښاغلي پوروشینکو د پولې بل خوانه د روس له طرفه د درنې وسلې په راتلو اطلاعاتو باندې د تشویش څرګندونه کړې ده. د خالی پورز د امریکې صدر براک اوباما د ټلیفون د لارې ښاغلي پوروشینکو سره خبرې وکړې او د تشدد او درولو ضرورت باندې زور واچو. هغه د ډزبندې لوزنامه عملي کېدونه وړاندې کېدونکي جګړې باندې هم اندېښنې څرګندې کړې. تمه ده چې د ملګري ملتونو سلامتي کونسل به نن یو هنګامي غونډه کوي چې دا ډزبندي یقیني کړي. د خالی پورز د یوکرين سفیر جیفری پیارت خپل ټویټر پیغام کې ځینې داسې عکسونه خواره کړي چې د هغه په وینا دا د سټلایټ نغستې شوې دي او د یوکرين لوموواتکا سیمې ته نږدې د روس آرټیلری نظام ښایي، خو د دې عکسونو تصدیق لا نه دی شوی. روس جګړې کې یاغیانو سره مرستو لپاره یوکرين ته خپل عسکر یا وسله لیږلو نه انکار کوي. لس میاشتې وړاندې د جګړه شروع کېدو وروسته اوس پورې په دې جګړې کې خوشا 15,500 تنان وژل شوي او په زرهاو نور ژوبل دي. د ډزبندې د معاهدې تر مخه دواړه خوا به درنه وسله د جګړې د ځای نه په شا کوي او د بندیانو تبادله به کوي. یوکرین او غربي حکومتونه په ماسکو تور لګوي چې په یوکرین کې حکومت مخالف یاغیانو ته وسله او جنګیالي ورکوي، خو ماسکو دې نه انکار کوي.
من اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے گران اردن کو دا خالی پورز دا ڈنمارک پر سرخار کو پنہ گنگے پر یو ہوٹل کے ڈزی شوی وچ پکی یو تن منو درے پولیس والا جو بل شیو چار واقعی وائی چی پر دا ہوٹل کے دا پیغمبر اسلام کارٹون جوڑا ولو والا تن او بیا دا وینا د آزادۍ په حق له یو موضوع کې دا چې دغه کارټون جوړونکو پکې هم ګډون کا او د ډنمارک وزیر اعظم یې دغه برید د ترهګر برید بللې ده او زیاته کړې ده چې په ګرد هیواد کې امنیتي ګامونه سخت کړي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت زموږ همکار نوشروان نورو.
د ډنمارک په کوپن هیګن ښار کې د ډزو دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ازادۍ سرګندونو په موضوع هوټل کې دستور روانه وه. د ډنمارک وزیر اعظم هیلې تورننګ د خالی په ورځ دغه برید د رای په ازادۍ ترهګره حمله ګرځولې ده. د دغه ډزو په نتیجه کې یو تن مړ شوی او درې پولیسواله جوبل شوي دي، خو هغه کارټون جوړونکي لارس ویک تا سزیان نه دی اوریدلې چې په کیپې کې راجوړې شوې دستوري ته وینا کوله. د یادونه وړ ده چې لارس ویکس په کال 2009 کې د پیغمبر اسلام کارټون جوړ کړو، د کومې په خلاف چې ټول نړۍ کې مسلمانانو سخت احتجاجونه کړي وو. د پیښو وروسته پولیس تروسه خوښ سیمو کې د دوه مشکوکه تنانو گرفتارولو هڅه کوي، خو تر اوسه ورته څه کامیابی نه ده ملو شوې. د ډنمارک وزیر اعظم هیلی تورننګ وایي چې په ټول ډنمارک کې سکیورټي سخته کړې ده او عسکر یې د امنیت په خاطر خپاره کړي دي. نور صدا سوای وزیر اعظم تورننګ وایي چې بیګا شپه ډنمارک ډېر په بد طریقه په هدف کړی شوی. مونږ ګڼو چې دا برید د یو سیاسي منصوبې لاندې ترسره شوی دی. دا یو ترهګر برید دی او مونږ یې ډېر سنجیده اخلو. په دې وجه مو ټول ملک کې امنیتي ګامونه پورته کړي دي او دا وخت زمونږ تر ټولو مهمه ترجیح ده چې دغه برید کوونکي زر تر زر گرفتار کړو. د ډنمارک پولیس وایي برید کوونکي تن سلویخ کلن وو چې دغه دستوره کې ناست وو. دغه دستوره لاس ویکس کمیټي نومې تنظیم را جوړه کړې وه او د فرانس سفیر فرانسوا زمیری پکې هم موجود وو. د خپل ټویټر پیغام د لارې فرانسوي سفیر ویلی دی چې د په مکمله توګه محفوظ دی او د کمیټې ترجمان ویلی دی چې دغه برید د کارټونیست ویکس د وژنې لپاره شوی وو. د یادونه وړ ده چې د جنوري په میاشت کې هم په یو تنظیم مجلې چارلی ایبډو په دفتر برید او وروسته بیا د یهودیانو په کوشر مارکیټ کې هم د پیغمبر اسلام کارټون جوړولو په عکس العمل کې د ډزو په نتیجه کې نږدې شل تنان وژل شوي وو. په دغه برید کې ککړ دوه یمنی نژاد وروڼه او یو بل تن پولیسو په ډزو وژلي وو. د ډنمارک په اخباراتو کې کال 2015 کې هم د پیغمبر اسلام کارټون جوړولو په سر ټوله مسلمانه نړۍ کې خونړي احتجاجونه راپارېدلي وو چې پکې یو شمېر خلک وجل شوي وو.
او سم غوښ شي وېداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په سومالیا کې د سیاسي اختلافاتو له سببه د کابینې په جوړېدو کې د اوږد دیلوالي وروسته اوس د سومالیا پارلیمان په لوی اکثریت وزیر اعظم عمر عبدالرشید علي شرمارک د کابینې مشر غوره کړی دی. د ده په مخالفت کې دویشت او په حق کې 191 ووټونه اچولی شوي دي. د وزیر اعظم په حق کې د ووټونو دومره لوی اکثریت د آئین او د کال 2014 د صدارتي انتخابونو د تیارو لپاره د ضروري قوانینو د منظورولو لار اواره کړې ده. د صدر حسن شیخ محمد او د هغه وخت د وزیر اعظم د عبد ولی شیخ محمد ترمنځ د سختو اختلافاتو له سببه د ملک پارلیمان د تیر اکتوبر راسي زړند پروت و. د دې اختلافاتو په نتیجه کې وزیر اعظم شیخ احمد برطرف کړی شو. د پدې شرمارک مقرر کړی شو. د دغه ورځې نه دته د پارلیماني غړو په دې خبره د پویولو سخت کار پروتو چې د دې د کابینې د ټولو نه اهم کار دا دی چې په سومالیا کې د ډیری مدیراسي را روان سیاسي اختلافات ختم کړي. نوی وزیر اعظم د خپل کابینې د اخستې شبو وزیرانو د نامو د منځوره ورستو ویلي دي زما حکومت به د امن او امان، انصاف، صحت، د قامی روغ جوړي او د ملک د بنیادی اډانی حالات خکې. امریکای د سومالیې د وزیرانو د شورا په 9 فروری په توثیق کېدو خوشحالي ښکارا کړی ده. څنګه چې نوی کابینه کار شروع کی مونږ د سومالی وفاقي حکومت ته پکلکه سره وایو چې د کال 2014 د پاره د ټاکلې شوو خپل مقصدونو د حصول په لوري تونګه مونپورته کی چې پکې په آئین ریفرندم او قامی انتخابونه کول هم شامل دي. د بهتري حکمرانۍ د امن قائمولو او د سلامتیا د مقصدونو حصول د سومالی د خلکو په نس ډیر اهم کارونه دي چې پکې د سیمې هم خیر دی. امریکای د سومالی خلکو او حکومت سره د ټینګ مرستې کولو پوخ نیت کړی دی. مونږ د سومالی حکومت او خلکو سره د خپلو تعلقاتو د نورو مضبوطولو لور ته سترګې نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.